Radio. Radio Azadi.
شنبه د کبات وشتمه د مارچ 19 احمد شیبریم د ازادي رادیو د نن ورځې پلمړی سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړ چې په اوکران کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او لدی کبله په بیوسله افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویان دی شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بې په سلو کې څلوېشت لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلي، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندې چې تېره اونۍ په کابل کې وو، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هېواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاوو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې دوه ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټیلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل. د روسیې محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یوه ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور په اوږده حبس محکوم کړی دی. د دون روستوف ښار محکمې پرون په حزب التحریر کې د غړیتوب په تور دریو کسانو ته د څوارلس کاله او دوو نورو ته د پنځلس کاله حبس سزاګانې واورولې. دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ملګرو ملتو واشنگتن له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو له نیولو او ویرولو ډډه وکړي. طالبانو تازه یو شمېر خبریالان د لنډې مودې لپاره نیولي وو. د طالبانو هدف څه دی؟ د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا
تر څو دوی په راتلونکي کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
په خوست کې
اووه پنځوس نفره د طب د برخې ډاکتران فارغ شول چې په هغه کې اته دېرش نفره یې هلکان وو او نولس نفره یې جنکیان وي.
د خوړو نړیوال پروګرام د اوکراین د جګړې اغیزو ته اندېښمن دی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا ده چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو به یې وړې سوی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټولو نیوز تایید کړی چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلوونکی بهرام امان د طالبانو له بند خوشي شوی دی. د بهرام توقیف په کوردنن او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول. متحد ایالاتونه او ملګرو ملتو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبریالانو د نیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پراپور کې.
که څه هم طالبانو د طلو د خصوصي ټلویزیون وروستی ژورنالیست هم پرون خوشی کړ، خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. تلو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې ټلویزیون د خپرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې له دې د دې رسنۍ د خپرونو مسؤول، خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته خوشی کړی وو. د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحدو ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو نیول او ویرول بند کړي. ریټرز خبری اژانس د یان مکیری له قوله زیاتوي چې دی وایي متحد ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی. د امریکا شارج دفیر ویلي چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یوه پاڼه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکونکو نومونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کاو او فتنګرو عناصرو ته د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه را وګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نشوه. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تلو نیوز قضیه یاده شي ویل شوی دی چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تلو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنونکي هم نیولي او بیرته خوشي کړي دي. له دې مخکې د آریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولي و چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشي کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د تلو نیوز خبریالان د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو لنیولو د طالبانو هدف سره او دوی د کوم قوانینو په اساس د رسنیو خبرونه تنظیموي. په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه شورا لغړي زیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د تلو نیوز د دې خبریالانو لنیولو د طالبانو هدف څه و.
د تلو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې یوازی او یوازی دغه هدف رسول دی چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت بې پرې فعالیت په ټاپه درولای سي. او د دې کار تر شا هدف یوازی ویره خبرول دی او خبریالان ډارول دی تر څو دوی پراتلونکي کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګیدلی وي چې دا خبریالان یې ونیول؟
تیر چهارشنبه تلو نیوز او تلو او لمر دغه ورځ په مناسبت سي د تلو نیوز غنښمیر کارکونکو د کابل د دارلمان په سرک دیو انتحاري بریټ قرباني سوله یو ریپورت خبر کړي وو. سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورت کې نو یاد شوی، دا یو مسله و چې د طالبانو په ساق باندې بدلګیدلی و. دوامه مسله دا و چې پام دی ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوانه تلو نیوز او تلو لمرته مکتوبه سوال شوی و چې سر له نن نه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تلو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودرول او د دې خبر هم خبر ک چې په غو کې موبی ګروپ غوښتنه کړې ول حکومت نه چې دغه تفریحي خبرونه او دغه سریالونو ته د اطلاعات فرهنګ وزارت یو مسلکی کمیسیون جوړ کاندي چې بس په باندې وسی تر څو موږ پوسو چې څه خبره کو څه خبره نکو. کله چې دا خبر خبر سپه سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکونکو راځي ټولو تلویزیون د خبر مسول صافای صاحب د خبر ویان او حقوقي مشاور او کومبلتن کارکونکو هم لزان سره پیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دوی ژمن دي. ایا دوی په دې برخه کې د سي قوانين او واضح لوایح لري کنه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوښي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته، څه ته نشته؟
د غشمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي چې متاسفانه نو اوس موږ اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین سه مطابقت وکي لا اساسي قانون. یعنی موږ در رسنۍ او قانونم نه لرو، نور قوانینم نه لرو، په یو لا قانون جامع کې ژوند تیرول دي. دغه بی قانوني سبب دي دي کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنۍ او مدیریت کې، د رسنۍ او انحصار کې، او د رسنۍ او ویرولو کې.
د رسنیو د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی زیا بومیا
اشنا راځه او نسالبینه لوته بځو شنویتا.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وخت وشه وا او وی لا لا پرېش دی، دا پرېش دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
نن هم له دوو تر دریو بجو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کال لوړو ژورو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ په دې خبرې کوو چې په نوي 1400 لومړي کال کې باید څه وشي او کوم چارو ته لومړی ټوب ورکړل شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ لارې پر خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه لمیل منو پښتنه وکړي. د خړو نړیوال پروګرام د اوکرين د جګړې لپاره په افغانستان کې د خړو او د سونګ د موادو د بیو د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکړی دی. د دې پروګرام بیان دوی په داسې حال کې چې اروپا د روسي لبريت روسه د سباندې 3 میلیونه اوکرين کډوالو له سونګ سره مخامخ ده. نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نکړي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام یا WFP پرون خبرداري ورکړ چې په اوکرين کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړي او لدې کابله په بیوزل افغانستان کې هم د خړو او د سونګ د موادو بیې لوړې سي وي دي. طالبان په 13 اگست کې په افغانستان کې واکمن شول او له هغه راهیسې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې په سولې کې 95 افغانان کافي خواړه یا د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د اړتیا وړ پیسې نه لري. د خړو د نړیوال پروګرام ویان دی شلی ټکرال پرون خبرلانو ته ویل چې په افغانستان کې هڅه هم په تیرو اتو میاشتو کې د خوراکي موادو بای په سولې کې 40 لوړې سوي وي، خو پر اوکرين د روسي له يرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا ده چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بیې داس محل وړې سوي چې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د سرجنی کال په فبروري کې هسه هم بیې لوړې وي او فکر کوم په داسې حال کې چې د اوکرين پر جګړې ورځ او اونۍ اوړي دا خبره ده چې موږ باید څارنه پرې وکړو.
په تیرو نږدې اتو میاشتو کې WFP افغانانو ته د خوړو د برابرولو پر هڅو یو میلیارد ډالر لګولي، خو وایي چې 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. میرمن ټکرال وایي چې مرستندویو هیوادونو افغانستان ته شانه ده اړولې، خو د دې په وینا په داسل کې چې اروپا پر اوکرين د روسیې له برید وروسته د سباندې 3 میلیونه اوکرایني کډوالو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې یو څه نور اقدامات وکړي. د میرمن ټاکرال لبیګانو یو څرګندونه مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د سیشمې پورز کابل ته د سفر پر مهال خبرداري ورکړ چې شی د اوکرين جګړه د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو له بشري بحرانونو څخه د مرستو پیسې بلې خوا ته کړي. د دبليو اف پی ویان دی ویل په اصل کې چې افغانستان ته غنم له قزاقستان او ازبکستان څخه واردېږي، د اوکرين د جګړې له کبله د خوړو او د سونګ موادو د بایو لوړیدل شاید بشری مرستو لګښتونه هم 40% زیات کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اوکرين د جګړې له کبله په افغانستان او نور نړۍ کې د سونګ د موادو بیې زیات شوې دي. د اوکرين مسله په ستاکلبو د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ته ویلي دي چې د اوکرين د ساحلي شار ماریوپول د کلابندۍ له کبله شوره اندیشنه لري. په عین حال کې د اوکرين ولسمشر وایي له هغه تیاتر څخه چې د روسیې په بمباری کې ویجاړ شوی د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسیې د حملو د دوام له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حال د احمد تکل پر راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملن هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسیې ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیوي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوځ په هوایي برید کې ویجاړ شوی و. د دې تیاتر د نړیدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. لبلې خو د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلې دي چې د دوی خبرو نږدې 2 ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیه هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي وایي تر اوسه د ماریپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده نشته 113 تنه ژغورل شوي دي، خو په سلګونو نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریپول ښاروال ودیم بایچینکو بی بی سي ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن د ښار ترمنځ رسیدلې ده. مرسندویان وای چې په ماریپول کې شاوخوا 3,000,000 کسان په ویره او طرحه کې شپې ورځې سبا کوي. خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریپول په ګډون د اوکراین پر ښارونو له یو سره خپلې درنې بمباری ته ادامه ورکوي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شو، فنلند د 15 کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شو دی، خو افغانستان د ناخوشو هیوادو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1,640 هیوادو په اړه نظر څرګند شو دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لور یې سترګامونه اخیستي دي. په ناخوښو هیوادو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د ښځو په نړیوال کرکټ جام کې دغه شیبه د هند او استرالیا د لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. د هند لوبډلې 121 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، 9 ور روان دی. او د نارینه و د کرکټ د لوبو په ترڅ کې به نن د ویست انډیز او انګلستان ټیسټ میچ ادامه پیدا کړي. نن یې دریمه ورځ ده،
ویسټ انډیز 288 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، لا هم 219 منډې له انګلینډ څخه شاته پاتې دی. او په شلو وره لوبو کې نیوزیلند نن له استرالیا سره مسابقه لري.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خې چارې د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په دې برخه کې باوري چې په خوست کې یو شمېر ډاکټران او روغتي کارکونکي چې وسته طب له پوهنځي فارغ شوي، د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې کاري فرصتونه دې ورته پیدا کړي. نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته وکړو، او همدارنګ به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړې په خوشحال باندې د قدر د نوروزه. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
خوست کې د طب له پوهنځي تازه فارغ شوي ډاکټران د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګ له افغان پانګوالو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو کې پانګونه وکړي، ترڅو هم افغانان له احتیاجه خلاص شي او هم د افغانانو پیسې د روغتیا په ډګر کې په نورو هیوادونو کې ونه لګول شي. نجیب الله لوخیل خوست تفصیل لري.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي. فارغانو زیاتوله د خلکو لپاره د خو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر دی دوی لپاره د تخصصي زده کړو شرایط هم برابر شي. فارغ شویو ډاکټرانو او نرسانو یاد غوښتنې د احمدشاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د مؤسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړې. د معالجوي طب فارغ ډاکټر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شوي ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپل پاملرنه ډېره کړي.
اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس حاکم ټولنې ته وړاندې کوي، ډېر پوهنتونونه دي، شخصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه دي، باید دغه ته ډېره توجه وکړي تر څو دې نه ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت دی، ځوان انرژي لري، دې نه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کیږي چې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زران ویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاج خلاص شو، لارې دا ده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
د ټولو تجارانو څخه زخت زیاته غوښتنه کوم، دوی هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خصمیشتو ته افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ بهرنۍ وي ودونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو کړیږو بو راشي چې لسونه سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوند پوهان بادشاهزار عبدالی ویل چې د دوی مؤسسه په خپل شپږمه دوره کې 50 ډاکټران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې یې وشتنه نجونی وي.
احمد صاحب دلیل ورکړو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د فارغانو جشنواره وه، 50 نفر د طب د برخې ډاکټران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفر یې هلکان وو او 19 نفر یې جنکیان وي. همدارول د نرسین په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 26 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې جنکیان وي.
په خوست کې داسې مهال احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې 15 اتیاتنه ډاکټران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوق او انګلیسي ادبیاتو له 450 څخه هم 1200 تنه فارغ شول.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې وا او لا لا پرېش دی دا پرېش دی دا هغه دی مسخره بازان دی
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ولمانځي
ازادي رادیو او ری اوس راځو دې ته چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي
واشنگتن اگزامینر مجلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت ته تمدید مسله راخسته ده په امنیت شورا کې د پنځشنبې پروز له روسي پرته چې ممتنع رائے ورکړه نورو څوارلس غړو هیوادو موافقه وکړه چې د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه په افغانستان کې تمدید شي خبرونه په امنیت شورا کې د ناروی د استازي موناجول خبري اقتباس کړی دی چې هیوادې د یوناما د ماموریت ته تمدید لپاره پریکړه لیکوراندې کړی وو موناجول وای د ماموریت هم د دې لپاره مهم دی چې په افغانستان کې بشري مرستې وشي او اقتصادي ناورین ته ځواب وویل شي او هم د دې لپاره اهمیت لري چې ملګري ملتونه خپل اصلي هدف ته چې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ورسی شي واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په روسيو کې د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د خبره خبره کړې ده چې د روان مریض کال په روسي میاشت کې په افغانستان کې د غو خلکو شمیر 22 میلیونه او اټل کوته ورسی شي چې بیرنوی مرستو ته اړ دي او لږې ډلې څخه نشته 9 میلیونه هغه کسان دي چې خورا ډیرو عاجل مرستو ته ضرورت لري نیوزویک مجلې بیا د نیویل مریض کال له پیلې دو سره په افغانستان کې شوانځیو ته د نجونو د تک پر موضوع لیکنه خبره کړې ده ټاکل شوې ده چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې او هلکان روانه اونۍ مکتبونو ته ولاړ شي نیوزویک لیکي طالبان ټینګار کوي چې د نجونو ښوونکي باید ښځې وي خو په کلیوالو سیمو کې ګرانه ده چې ښځینه ښوونکي پیدا شي وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل د افغانستان په اکثرو سیمو کې لشپژم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه وه چې مکتبونو ته ولاړ شي نیوزویک بیا د طالبانو تیر واکمنۍ ته اشاره کوي چې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې واکمنان وو او هغه وخت نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړ شي خو سږ کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانستل شي یو شمیر خبرونه بیا په کابل کې د طالبانو له لوري د خبريالانو د نیولو مسله چیرلې ده د پنځشنبې په شپه طالبانو د ټلو نیوز درې خبريالان ونیول د طالبانو ویانز به غلام مجاهد اسد رډو ته وویل چې د دوی استخباراتو د ټلو سربیره د یو شمیر نورو رسنیو یو شمیر خبريالان تر شکایتونو وروسته د پوهاوی لپاره ورغښتي وو او خوشی کړی دي آیرش اگزمینر میل آنلاین او ډیجیټل جرنال خبرونه د دې خبريالانو د نیولو خبر خپور کړی دی او جار سلام پوسټ د ملګرو ملتو او د امریکا د متحده ایالاتونو په وینا په دې تړاو لیکلی دی چې باید پر خپلواکو رسنیو بریدونه ودرې شي
بیا هم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه مخترا کړی دي سوې راخلو
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دغه بشری مرستې سره غواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کوي دا پر کومه چې تر دوه د مشته خپلې پیسې را خلاصې کې دغه کار دی وکړي کارونه په ټول سره سم شي کوي کمپنۍ یو کار شروع کوي 2000 انسانان په 15,000 انسانان به کار دا موږ دا یې به کار یو خپل متروال پر وسه ښکل رئیس ته ملي ویرو په خارین راښلې نشته د یو چا سره لوږی سرور پسواو مټران ولاړ دي تیلو مټران نه د یو طالب د بل پولي چارواکي غم مخول شي دغه پر چی شي ولاړ دي ولی ولاړ دي څنګه ولاړ دي د څلور میاس مټران ولاړ دي په دغه ګمرکات کې به د مرجو تاسو به تر مشه حال پلري یو سړی هغه نه کوي تیل اسمان ته وخت خاري نشته څوک دا یار پر وړي چاریان دي خلک
حقمل احرار لنورستان ولایت نورګرام صالح د پښاګر د درې اوسیدن کېما زمنګ د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مخکنی خو اداره وس نه یادېږي خیر د مخ چې مخکې چې کوم شي تیر شوی دغه باید هیر شي او وس لپاره نورګرام نه چې زمنګ زیات پښاګر ته گاډیزي دارسنېزي او صرف گاډیزي هغه تقریبا زمنګ زیات پر بیا 2.5 غنټه یا 2 غنټه لار ده اغه کله چې دا کوم سودا مودا د ګاډي باندې چې ته بعد هم داسې ګاډې په شا به روانې ګاډې مخکې ځي او ته به ورپسې ځي. بعض ځایونه پر ریبس خېژي، مثلا ریبس ګاډي راځي همداسې خېژي. بعض ځایونه یو لس دقیقې شل دقیقې ته به ګاډې باندې کښېنې او نور به ته پیاده روانې اسې. او کله چې هډې ته رسېږي هلته چې کراته نه اخله هماغه 200 روپۍ ده، مثلا سیټ کې هم ناسې 200 روپۍ ده، که پیاده هغه پیادان سره هم ولاړې بیا هم 200 روپۍ ده.
دا ساده رادیو د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. تر بیا خیر چاره.